ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. نن د ګل ورځ 2019 کال د جون د میاشتې 18 نیټه ده. وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام 5 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به په دې خپرونه کې تاسو خبرو. خو لاول خوښ شئ سرټکو ته.
د پاکستان د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د لسو ورځو وروسته ګرز بندیز لرې کړی شوی دی. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
بزر کې مارکیټونه کول او سوي دي، بس ګاډي چلیږي، کرفیو ماته سوي ده. دا ځکه خلک ورته لایو چې ټیم دا چا جوړونه نه وي، تاسو د شي سامان دینه سره ختم شوی خوراکي توکي دا چې نه وي دا خر کر ورته لایو تلاشي کې خاري کار چې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر په حیثیت د جنرال فیض حمید ټاکنه په سوشل میډیا باندې سختي نیوکې روانې دي. جنرال حمید فیض آباد درنه ختمولو کې رول لوبولی و. څېړونکي وایي د جنرال فیض ISI مشر ټاکلو مقصد د فوز له خوا ښکاره پیغام دی چې دلته به حتمي فیصلې هم دوی کوي.
هغه کومه فیصله چې قاضي فیض ټاکلې ده، دا یو شیشه دی خلکو ته، یو آینه دی خلکو ته ښودل دي
دا. او په پاکستان کې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد ځانګړی کمپاین پیل شوی دی.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د لسو ورځو وروسته ګرز بندیز لرې کړی شوی دی. د تیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو باندې د یاد ګرز بندیز پر ضد کمپاین روان و. د شمالي وزیرستان انتظامی ویلي په سیمه کې لګیدلی ګرز بندیز لرې کړی شوی، خو د شپې پر مهال د ماښام نه تر سهاره به کرفیو یا ګرز بندیز پر ځای وي. انتظامی وایس آف امریکا ډیبی ته ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره پورته شوي ګامونه به پر خپل ځای وي. په خړ کمر کې ګرز بندیز وروسته له هغې پر ځای شو چې د جون په 1 نیټه په 14 کې د پوځ 3 افسران او یو سرتیری وژل شوي وه.
د پاکستان استخباراتي ادارې ISI نوی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د ټاکنې وروستو په سوشل میډیا په دې سخت تنقید روان دی، او دې تنقید وجه په اسلام آباد د فیض آباد کې د تحریک لبیک احتجاج ختمولو کې د جنرال فیض سیاسي کردار دی. جنرال فیض په داسې حال د استخباراتي ادارې مشر ټاکل شوی دی چې فیض آباد درنې فیصله لیکونکي د استرې محکمې یا سپریم کورټ یو قاضي جسټس فیض عیسی پر ضد حکومت ریفرنس جوړ کړی دی. جسټس فایز په فیصله کې په فوزی مشرانو ته امر کړی وو چې هغه فوزی افسرانو پر ضد د کاروایی وکړي چې سیاسي چارو کې لاس لري. څېړونکي وایي د جنرال فیض ISI مشر ټاکلو مقصد د فوز له خوا ښکاره پیغام دی چې دلته به حتمي فیصلې هم دوی کوي.
په پاکستان کې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد ځانګړی کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې به په خیبر پختونخوا صوبه کې د 1,00,000 نه زیاتو ماشومانو، بلوچستان کې 1,50,000 ماشومانو، سند کې 55,00,000، 1,50,000، او پنجاب کې 43,00,000 او 10,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. نور حال زموږ د خبریال حمیدالله په راپور کې اوري.
چارواکي وایي د ګل د ورځې نه پیل کېدونکې د پولیو د مخنیوي د خصوصي مهم کې بعد د پښتونخوا په 9 ضلعو بنو، ډی خان، لکی مرور، ټانګ، شمالي او جنوبي وزیرستان، شانګلا، بونیر او تورغر ضلعو کې 1,00,000 او 3 ماشومانو ته د پولیو نه بچ کوونکي ویکسین ورکول هدف وي. دې سیمو کې پر وروستیو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ دا مهم به د هیواد په نورو صوبو کې په 3 ضلعو کې هم روان وي. په 28 اپریل د پیښور د پیښو وروستو د انکاري والدینو د شمیرې زیاتوالی چارواکي اندېښمن کړي، او د پولیو د مخنیوي دپاره د وزیر اعظم سلاحکار بابر بنیتا ویلي دې مهم کې بعد انکاري والدینو خلاف کاروایی نشي کولی.
اسلام آباد کې تیره شپه د ټولنیزو رابطو فعال او بلاګر بلال خان د نامعلوم تنانو لخوا وجلی شوی دی. د خیړخه فکر بلال خان په داسې حال کې وجلی شوی دی چې د قتل نه څو شېبې وړاندې هغه د لیفټننت جنرال فیض حمید د ISI د نوي مشر په ټاکل کېدو د ملنډو نه ډک ټویټ کړی وو. پولیسو د هغه د قتل مقدمه د اسلام آباد د کراچۍ کمپنۍ په تاڼه کې درج کړې، او وایي د قتل هر اړخیزه پلټنې کوي. ارشد حسین نپې لنډ تفصیل اورو.
سرخار اسلام آباد کې تیر شپه د ټولنیز رابطو فعال او بلاګر محمد بلال خان د نامعلوم تنالو لخوا په داسې حال کې وجل شوی چې د خپل مرګ نه څه شیبه مخکې هغه د لیفټیننت جنرال فیض حمید د آی سی د مشر په جوړېدو سخت ټکونه کړي وو. ورسپانه ډان د اسلام آباد د پولیس لقول لیکي چې محمد بلال خان باندې تیر شپه د سرخار اسلام آباد په کراچی کمپنۍ سیمه کې نامعلوم تنانو د چړو چاکوانو سره برید کړی وو چې پکې هغه مړ او د هغه بل مرګری احتشام جوړ شوی. مطبوعات د کراچی کمپنی د تانې د محرر ایاز خان لخوا لیکي چې پولیسو د دې قتل مقدمه درج کړي او د دې هر اړخیزه پلټنې کوي. بلال خان اسلامي یونیورسيټي کې زده کړې کولې او په سوشل میډیا هم یو متحرک کردار لوبولو او ویل کېږي چې د لا قانون تنظیم اهل سنت والجماعت خواخوږي ګڼل کېدو. تیر شپه د قتل څخه شیبه وړاندې د بلال خان اخیری ټویټ د لیفټیننت جنرال فیض حمید د آی سی د مشر په جوړېدو مخې ته راغلی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
په یو تاریخي پرمختګ کې به سبا له د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي زیلو د پاره د 112 اربه روپو ړومبنې بجټ وړاندې کیږي، خو د قبایلي زیلو نمائندګي کوونکي به پکې هیڅوک هم نه وي. خیبر پختونخوا کې زمکېدو پس د جولای په ړومبنې هفته کې د هلته د صوبایي اسمبلی انتخابات په عیني توګه کېدل، خو دغه انتخابات هم د خیبر پختونخوا حکومت په خاص الیکشن کمیشن د 13 ورځو د پاره ځنډولې دي. اقتصادی پوهان وای د قبایلی زیلو دپاره د مدام نه د بجټ فیصلې بیوروکراسي کوي او دې ځل به هم د غشاني.
تر نو خطر منوردونکو د ډیوه د وسم راځي او څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د ایران د اټومي انرژي ادارې د ګولیا دوشنبه پورې زوویل دغه هیواد به ډیر ژر د یورانیم د غنی کولو له هغې اندازې څخه زیات یورانیم غنی کړي کوم چې د 2015 کال په اټومي تړون کې راغلی وو. بهروز کمالوندی ژورنالستانو ته وویل چې د بډایا یورانیم کچه به د جون په 28 نیټه له 300 کیلوګرامو څخه زیاته شي، خو هغه وویل ایران بیرته هغې پخوانی اندازې ته خپل بډایا یورانیم کمولی شي که چیرې د اټومي تړون نورې خواوې د ایران په تیلو باندې لګیدلو بندیزونو ته د حل یو لار عمومي.
اسرائیل د یهودیانو یوې آبادۍ لا د ټرمپ غونډۍ نوم ورکړو. د ټرمپ نوم زیاتره په اوچتو هوټلونو د لویو دفترونو په ودانو او د ګولف لوبي په میدانونو لیدل کیږي، خو وسته اسرائیل په ګولان هایټس یا جولان غونډۍ کې د یهودیانو یوې آبادۍ ته د ټرمپ نوم ورکړل شو او په رسمي توګه به دغه ځای د ټرمپ غونډۍ په نوم پیژندل کیږي. په موجوده وخت کې په ټرمپ غونډۍ کې یوازې 10 کسان ژوند کوي. اسرائیلي کابینې د جولان غونډۍ دغه ځای د ټرمپ نوم سره د تړلو د لارې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ شکریا ادا کړه چې په ګولان هایټس د اسرائیل واکداری تسلیم کړې ده.
د سعودي عربستان هغه تنکی ځوان چې د شیعهګانو تر مشرۍ لاندې لاریون کې یې د یو ماشوم په توګه برخه اخیستې او د تیزندۍ له سزا سره مخ و، هغه به اوس نه تیزندۍ کیږي. مرتضی قریرس 13 کلن و چې په 2014 کال کې ونیول شو، هغه به اوس د تیزندۍ پر ځای په زندان کې وي. د سعودي عربستان چارواکو د یکشنبې اتوار په ورځ قریرس په 12 کاله بند سزا باندې محکوم کړ چې د بند تیره دوره به هم پکې حسابېږي. د سعودي عربستان چارواکي وایي قریرس په پولیسو باندې په څو بریدونو کې هم لاس درلود او دی د یوې ترهګرې حلقې لخوا ګمارل شوی و.
د هانګ کانګ جمهور پلوه جوشوا وانګ هم په هغه احتجاجونو کې برخه اخیستلې ده چې غوښتنه کوي د خار مشره کیری لام دی خپله څوکۍ پریږدي. جوشوا وانګ دوه میاشتې جیل کې قید تیرولو پس نن چې کله راخوشې شو نو وی ویل د چین سره لانجمن قانون پر سر به ډېر زر نورو احتجاجونو کې هم برخه اخلي. یاد دي په هانګ کانګ کې د چین سره شوې د لانجمنې معاهدې پر سر د ډېرو ورځو نه په غټه کچه احتجاجونه روان دي. د دغه معاهدې تر مخه به هانګ کانګ ځینې مجرمان د قانوني کاروایۍ دپاره چین ته حواله کولی شي. د دې معاهدې پر ضد د احتجاج نه پس میرمن لام معاهده وځنډوله، خو مظاهرین غواړي تر څو معاهده مکمله ختمه کړی شوی نه دوی به خپل احتجاجونه جاری ساتي.
د برېښنا د تړون د یوې لویې ستونزې له امله په ارجنټاین، پاراګوای او یوروګوای کې د یکشنبې اتوار په ورځ په ټولو خلکو باندې برېښنا یا بجلی بنده شوې وه. د چیلي او برازیل په یو شمېر سیمو کې هم خلک بې برېښنا شوي وه. چارواکو په چټکۍ سره کار کاوه چې د برېښنا دغه ستونزه ډېر ژر بیرته حل کړي. د دغې ستونزې له امله د ارجنټاین 40 میلیونه خلک په تیارو کې وه.
او د بوئنګ کمپنۍ مشر ډینیس مولنبرګ دا خبره منلې ده چې هوایی کمپنیانې پایلټان او نور خلک خبرولو کې دوی نه غلطي شوي. پرون د تور پورس پیریس کې خبريالانو ته مولنبرګ ویل ک کومو کمپنو چې بوئنګ 737 ماکس 8 جازونه اغستل د بوئنګ لخوا هغوی په سمتوګه نو خبر کړی شوی چې په دې جاز کې کومه مسله ده. هغه زیاته کړه دا خبره نشي منلای کېده. مولنبرګ زیاته کړه په آینده کې د کمپنۍ په معاملاتو کې نور زیات شفافیت خیال ساتل کېږي چې د هوایی کمپنو باور بیا ترلاسه کېدای شي.
او وروسته خبردار چې په نړیواله توګه د لیبیا پیژندل شوی لومړی وزیر وایي دی به د واک پر سر یو ځل بیا له خپل سیال سره خبرو ته کینني. فایز السراج رویټرز خبری رسنۍ ته ویلي دی له دغه کس سره خبرو ته ځکه نه کینی چې دی د سیاسي بهیر لپاره یو شریک نشي کېدای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوردونکو تاسو د امریکا غږ ډی وی ته غوښتي د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل د پاکستان د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د لسو ورځو وروسته ګرځبندیز لری کړای شوې ده. د تیرو درې ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو باندې د یاد ګرځبندیز پر ضد پراخ کمپاین روان و. عدنان بیٹانه پرې لسمی حال لري.
د افغانستان سره په پوله پرتا ده پاکستان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان خړکمر په سیمه کې لاس ورځي ورسته ګرځبندیز لری کړی شوی. د پداسې حال چې د تیرو درې ورځو راسي په ټولنیزو رسنیو د یاد ګرځبندیز پر ضد کمپین روان شوی وو. د شمالي وزیرستان انتظامیه ویلي په سیمه کې په ځای کړی شوی ګرځبندیز لری کړی شوی دی، خو د شپې پر مهال به د ماښام تر سهاره کرفیو یا ګرځبندیز په ځای وي. انتظامیه ویلي په علاقه کې د امنیت لپاره پورته کړی شوی ګامونه به په خپل ځای په ځای وي، او په علاقه کې د امنیت ټینګښت لپاره د اف سی او پوز اضافي نفری په ځای کړی شوی ده. په خړکمر سیمه کې ګرځبندیز وروسته له هغې لګول شوی وو چې د جون په اوومې نیټې په یو چاودنه کې د پوځ درې افسران او یو سرتیری وژل شوی وو. د سیمې وطن ناصر ډیوه سره په خبرو کې وویل په خړکمر سیمه کې بازارونه په بشپړ ډول خلاص دي، په سړکونو ګاډي روان دي، په بازارونو کې ګڼه ګوڼه وه او خلکو د ضرورت شیونو خوراکي توکي اخستل. هغه زیاته کړه خړکمر په زیاتره علاقو کې تلاشۍ پوسټې زیاتې کړې شوي دي، د خلکو شناختي کارتونه کتل کیږي او په علاقه کې زیات امنیتي سرتیری پر ځای دي.
کرپیو خاتم دا بس سمندین امر وړل دونم سره وړل هر شي سمندین امر وړل واسي مارکیټینا خلوص ول بازارینا هر څه سره وړینا کول هر څه بازار کې مارکیټینا کول هر څه ویدی بس ګاډي چالیږي کرپیو مت اسو دا ایس دا خپل په تلای و چې کین دا چا دونه نه وته شي د شي سمندین سره ختم شي خو راکی تو کی دا چا نه وی دا خر کر و تلای و تلاشي کی خاري کار چې کوي.
یو بلتن محمد نور چې د خړ کمر ډوګه مچاخیل سر تړاو لري وی ویل هغوی په علاقې کې ګرځبندیز اوس هم په ځای دی، خو یو څه نرمي پکې شوې ده. زیاته کړه خلک چینو ته تللی او اوبه راوړي، خو ډیر خلک بهر په آزاد ګرځېدو ته نه پریخودل کیږي. محمد نور وویل دوی په غرییز علاقې کې اوسېږي، سروي ساتي، سحر غرونو ته سروي بوزي او ماښام بیرته راوړي، خو په دغه غرییز علاقې کې ګرځبندیز اوس هم په ځای دی چې له عمله خلک نشي کولای سروي بهر وباسي او کچا سروي بهر وستې دي اوس بیرته راوستلو لار نشته. هغه زیاته کړه د علاقې خلک د خړ کمر بازار ته سوداګانو لتلل، خو په چیک پوسټو بیرته استانکړی شوی او دوی ته ویل شوی چې ګرځبندیز یا په ځای دی.
نو نارمه د کار په خو صرف دوګه مچان د کار په زیوتا دو دا خلک وګانې دي دغه په غرونو کې باسې باندې پاتې دي، ځکه چې می شو داسې غره خلک او هو غره نه ته بیز دي ځکه څنګه دا د لغره تلا کې کی سي جاي سټیک ورت لاینه سي ځکه چې په غرونو کې خو ځان دي هغه چې دل مراله چا کورونا کې سیان نستا او بنستا بهار دلته دا چنینا او بوري دا حالات کې مونږ ګریو خو سبا یې دا خړکا مرچ پوسټا موټر سیکر تلي خلک غونته ته سامان ګرو نو یا دې مرانا ته دا ویان ورو ورو خو خړکا مر له ورته لې چې دلته کار پی دا مارا جاي خو بیا چرونا سي دغه مچا والا.
د شمالي وزیرستان خړکا مر هغه سیمه ده چرته چې پوز ویلی وو دی وم جون د پیشنه څو ورځې وړاندې په علاقې کې د لټون عملیاتو پر مهال څو شکمن کسان نیول شوی وو. او اوس په وینا پتیره ایو میاش کې په دغه سیمه کې د تازه پیښو د وژل سوي عسکرو په شمول لس سرتيري وژل سوي او 15 ډیر نور روبل سوي دي. د شوبالي وزیرستان د مرکز میرانشان نارځي 45 کیلومتر لري لویدیس د خړکمر په علاقې کې پښتګويستو مې په پوزي چک پوسټا د دزو ایو پیښه رامېسته شوی و. په وستور لګولیو چې د کامی اسمبلی د دوو غړو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ غړو خلکو د شکمنو کسانو د خوشی کولو د پاره په سیمه کې په پوزي پوستا بریټ خړای او د پوز لخوا په ځوابي ډزو کې بیا درې بریټ کوونکې وژل سوي او 15 پوزیانو په ګډون 15 کسان ژوبل سوي هم وو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه دریز ردوي او وای په احتجاج کوونکو پوز نیخ په نیغه ډزې خړې وي. د یادې پیښې په اړوند د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل راپور کې بیا ویلي وو چې د خړ کمر په پیښه کې 14 کسان وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د خیبر پښتونخوا د وژل سوي او د ژوبلو لپاره بیا د مالی مرستو اعلان هم کړی وو. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا تاسو د نان بټنینا شمالي وزیرستان کې د کرفیو په حواله سره تازه حال واوریدو. نن علي وزیر هم د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی وو، خو رپورټونه دي چې عدالت کې هغه جج چې چا به دغه اورونه کوله نو هغه موجود نه وو، هغه په چوټۍ باندې وو، ځکه علي وزیر واپس بنو جیل ته بوتلی شوی دی. عدنان بیٹنی نه په رپورٹ اورو.
د سویلی وزیرستان د کامی پارلیمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړی شوی او بیا بیرته پېښور مرکزی زندان ته لیږل شوی دی. علي وزیر په 25 مئی د شمالي وزیرستان خړ کمر د پېښې پر مهال نیول شوی وو. د نوموړي وکیل مرید حیات دفاع ته وویل علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړی شوی، خو جج یا قاضي عدالت کې موجود نه وو، ځکه هغه د قضیې اورېدنه ونه شوه او بیرته جیل ته لیږل شوی. هغه وویل د علي وزیر عدالت ته بیا وړاندې کېدو لپاره د روانې میاشتې جون 6 نیټه ورکړې شوې ده.
یاره 20 تاریخ شو دی، خدای خو جوډیشل تاریخ تر وړو سی علي وروړو محسن نور وروړو او بل دغه دا چې هغه د جج سي په چوټي باندې علي لوړ بیا جوډیشل تاریخ یو کنه لوړ بیا پېښور تا صرف تاریخ ډېر چین شو دا مو محسن 19 ته پېښیدو محسن خو لیټ جیل تاړو.
په علي وزیر تور دی چې د مې پښبګ وسته منېټه هغه او د شمالي وزیرستان د کامی اسمبلی بلغړی او د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ په مشرۍ غړو خلکو د خړ کمر په پوزي پوسټا بریټ کړي او شکمن کسانې خوشی کول. د خړ کمر په پوزي چیک پوسټا بیا ډز شېوی او مرګ ژوبلې پکښې رامنځته شېوی او د پی ټی ایم مشرانو د پوز تورن رد کړی وو او ویلی وو په پور امنه احتجاج کوونکو د پوز لخوا نیخ په ډېغه ډزې شوی. د یادې پیښې وروسته په علي وزیر محسن داوړ او د دوی سره په 9 نور کسانو د قتل اقدام قتل د پوز پر ضد د خلکو راپارولو په شمول د سختو جرمونو د مادو لاندې 10 مقدمې درج کړې شوې دي. علي وزیر په 28 مئی د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی وو او عدالت بیا سی ټی ډي پولیس ته د 8 ورځو لپاره په بدني ریمانډ ورکړی وو. وزیر اتورزی ورسته یاد عدالت ته وړاندې کړی شوی او سی ټی ډی بیا د هغه د بدني ریمانډ د وخت غزولو غوښته کړو، خو عدالت دوی په جوډیشل ریمانډ د پېښور مرکزی زندان ته لیږلې وو. د علي وزیر ورسته محسن داوړ بیا په 1 مئی خپل گرفتاری ورکړې وو او عدالت هغه د 10 ورځو لپاره په بدني ریمانډ سی ټی ډی پولیس ته ورکړې وو او په 2 ځل عدالت دوی هم د پېښور جیل ته په جوډیشل ریمانډ لیږلې او د هغه د عدالت ته وړاندې کېدو نیټه نن سمجون دی. درې ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی وو چې د کامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د پیپلز ګوند پلاوی خواست کړو چې د محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډر دی ورکړي، خو اسد قیصر د پروډکشن آرډر ورکولو څخه انکار کړی. د قانون تر مخه په پاکستان کې د پارلیمان کوم غړی نیول شوی وي، سپیکر دا اختیار لري چې پولیس یا د جیل چرواکو ته امر وکړي چې د پارلیمان غړي د اسمبلی غونډې ته راولي. عدنان بیټنای، ډیوا، بنو.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
رونو قدر منوردون کو په راپور کې موریدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکخ او تکړه غړي علي وزیر چې د محل د پیښور په مرکزی زندان کې بندي دی نن د پولیسو لخوا محکمې ته وړاندې شوی او په داسې حال کې چې محکمه په بنو کې د او څو ساعته د موټر لار د خو محکمې ته رسیدو سره سم په محکمه کې اړوند قاضي حضور نه درلود او چارواکو ویل دي چې قاضي صاحب پر رخصتۍ تللی و یا په چوټۍ تللی و دا چې قاضیان کولی شي په داسې حال کې چې یو مهمه پرېکړه یا محکمه ولري هغه چوټۍ یا رخصتۍ ته ولاړ شي. په دې اړه له سلیم خان ایڈوکیټ سره زموږ همکار رحمان بنری او مرکه کړی چې بغاډي اورو.
خبر دا چې د پاکستان څنګه دا صرف د وکیلانو ګناه په دی کې نه زموږ څه ځای کنه چې د پاکستان د دې تاریخ چې کنه دا ډیر تابلا کنه د پاکستان کې په مختلف حوالو سره په دې ځان وخت کې پاره خبره نشي کېږي چې په تاسو په خپل پروګرام کوي یا بزر درته و هم او دې کې بنیادی خبره ده چې د پښتو متل له سجرنده ورانه دا اوس دانه لمبي وي دلته دا کې وکیلان تاریخونه بدلی کنه نو سحر زه های کورټ ته چلا شي های کورټ ته نن سبا 8 بجې ټایم دی 8 بجې او د های کورټ هر یو جج چې کوم دی 10 بجې راځي 10 بجې راشي چې راشي نو بیا چې کیسونه اخلي یو لوی لیست ته لګیدلې نو لږه نه کار وکي او نور کیسونه وي دا لیست ور شو لیست ور نو که چېرې ججانو خپل کار په ټایم کوله او په ټایم باندې عدالتونو ته راتلې دا زتا سر های کورٹ خبر کو مو دی سپریم کورٹ خبر کو لوور کورٹ چې دی هغه خو بیا مزیری هغه کې خصوص په وخت باندې کار نه کوي او صرف د وکیلانو کې چې جگان کار کوي کنه نو وکیلان څو کې مزدوران او خلکو نه پیسې اخلي چې وکیل ورته چې وکیل راول او خپل کې سکه نو بیا وکیل خپل موکل ته سره شي ویل بیا خامخا هغه تعزیری بیا هغه ته انکار نه شي کولی ځکه چې فیس یې غوښتي اجرت یې غوښتي مزدوري یې غوښتي دی دا ہائی پروفائل کیسز نه علاوه چې کوم عام کیسونو می ټول کیسونه په دې کې زیات تر ګنا چې کوم دی دا د پریزایډینګ افسرانو چې کوم ناسي ما تاسو د های کورټ ججانم چې کوم دنو په ټایم باندې عدالتونو ته ناراضي ګنټه ګنټه نیمه نیمه ډېر ډېر ګنټه لیټ راځي دا تاسو ته به یې ته وکیل چې زه روزانه په عدالتونو کې پیش کیږم زه تاسو ته خبره کوم
معمومن دا لیدلی دی لکه ڈاکٹر شکیل افریدی کیس دی پای کې وکیل اکثر تاریخ اخلي حاضر نشي د غرنګي نور کیسونه دی لکه اوس پکې د قابلی علاقو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان چې کوم ایم ان ایس دی قومي اسمبلی غړي د هغه وکیلان چې دی هغه هم داسې کې چې عدالت نه حاضرېږي په لوی نور لوی کیسونو کې بلا ډېر مثالونه دي نو دا غني په قانون کې سقم دی
بلډن ډیر دی او ډیر کې سونه اخلي کنه نو هغه وکیلان چې دي نو هغه باندې چون کې یو وکیل ورځي لس کې سونه لس کې سبا یو وکیل څنګه کوي جونیئر وکیلانو ته کې سونه نور کوي حالانکه جونیئر وکیلانو څخه ټیلنټډ وکیلان شته او دا چې کوم غټ غټ وکیلان دي نو دای کې سونه واخلي او دای بیا کې سونه ته خپل نه حاضرېږي خپل شاګردان لیږي او تاریخونه بدلی او دا ډیر غټ وکیلان دي دا ډیر لک پرسنټیج دي چې کروڑونو روپو کې فیسونه اخلي
خلاف یا عدالت
موجود دی او که چېرې ستاسو ډیفنس نه کوي د ملزم طرف نه یو موکیلی چې هغه خپل ملزم خلاص یې ډیفنس کوي نو هغه ته ویل شي چې بیا عدالت سره د اختیار سره چې یو کونسل ورکول شي عدالت هغه ته
ډیره مهرباني سلام خاص چې موږ سره خبرې کولې
مهرباني
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی نوی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د ټاکنې وروستو په سوشل میډیا په دې سخت تنقید روان دی، او د تنقید وجه اسلام آباد فیض آباد د دھرنی ختمولو کې د جنرال فیض سیاسي کردار یادېږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا یو رپورټ دی تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی نوې مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د ټاکنې وروستو په سوشل میډیا په دې سخت تنقید روان دی، او د تنقید وجه اسلام آباد فیض آباد کې د تحریک لبیک احتجاج ختمولو لپاره په معاهده کې د جنرال فیض حمید کردار ښودل کیږي. لیفټننت جنرال فیض حمید د اپریل په میاشت کې د میجر جنرال نه لیفټننت جنرال جوړ شوی وو، او ډېر زر د آی ایس آی مشر وټاکل شو. رپورٹونو تر مخه پخوانی د آی ایس آی مشر لیفټننت جنرال عاصم منیر په دې سو کې یوازې اته میاشتې تیر کړې دي، او پاکستان کې دا لومبه ځل دی چې د آی ایس آی یو مشر خپل موده نه ده پوره کړې. د استخباراتي ادارې نوې مشر د نوړاندې هم آی ایس آی کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر هم وو. د دوی په دې سو کې ټاکنه داسې حال شوې ده چې فیض آباد احتجاج په حق له فیصله لیکونکي د سترې محکمې یو قاضي جسټس فیض عیسی پر ضد د حکومت لخوا یو ریفرنس په دې جوړ شوی دی چې دوی د خپل فامیل په لندن کې اساسي نه دی ښکارا کړی. جسټس فیض عیسی په دې فیصله کې د استخباراتي ادارو سیاسي کردار باندې سخت تنقید کړی وو، او د پوز سر لخکر او نورو پوزونو مشرانو ته یې ویلي وو چې هغه پوزي افسرانو پر ضد سخت کاروای وکړي چې د خپل سوګن پر ضد په سیاسي معاملو کې مداخلت کوي. د فیض آباد احتجاج ختمولو کې سیاسي کردار لوبون کې یو پوزي افسر د آی ایس آی مشر ټاکرو په حق له د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی وایي چې آی ایس آی نه یوازې د پاکستان سیاست بلکې خارجه پالیسۍ کې هم لاس لري، او د لیفټننت جنرال فیض حمید ټاکنې نه پوز وکیلانو او قاضیانو ته دا واضح پیغام ورکړی دی چې حتمی فیصله به هم پوز کوي. لطیف افریدی وایي
چې دا د وکیلانو او د ججانو او هغه کومه فیصله چې قاضی فیض عیسی کړی ده، دا یو شیشه دی خلکو ته، یو آینه دی خلکو ته خودل دی چې دا په حقیقت کې که تاسو دا کولی شئ نو موږ دا هم کولی شو چې کوم سړی ستاسو په نظر کې ښه نه دی، آز زمونږ په نظر کې ډېر بهترین دی، او موږ هغه ته د ټول نه ډېر اهم او ډېر زیات اهم عهده ورکولی شو. نو دا یقینا یو داسې عمل دی چې دا د پاکستان دننه چې کوم د فورسز یا د قوتونو سیاسي قوتونو ترمنځ دا تقسیم دی، او د وکیلانو د جوډیشری چې کوم تقسیم دی د حکومت او د وکیلانو په پاغې کې، دا یو بلدستی د دې ادارې ښکار کول دي.
د جنرال فیض حمید د آی ایس آی مشر ټاکلو باندې په سوشل میډیا هم تنقید روان دی. په ټویټر محمد تکی لیکي په جنرال فیض په سیاسي چارو کې لاسوهنی تورونه دي، او دوی د کال 2013 انتخاباتو کې د عمران خان ګډې لپاره کار کړی دی. د ټویټ سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه زوړ بیان عکس هم دی په کوم کې دوی وایي چې جنرال فیض د مسلم لیگ کاندیدان اوړولو کې مهم کردار لوبولی دی. بلخوا د پاکستان پوز د آی ایس آی مشر ټاکنه د معمول کاروای خي، او وای د غشن تبادله په پوز کې کیږي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 03. فونو کې او موږ سره ملګری شئ. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ټانو ریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د لسو ورځو وروسته ګرځبندیز لرې کړی شوی دی.
بازار کې مارکیټونه کول او سوي دي بس ګاډي چالي دي کړو مته سوي دا هیڅ دا خپل په تلای و چې ټیم دا چا جوړونه نه وته شې د شې سامان دینه سره ختم شوی خو راکې ته کې دا چې نه وی دا خر کړو تلای و تلاشي کې خاري کار چې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی د نوي مشر په حیثیت د جنرال فیض حمید په ټاکنه په سوشل میډیا سخت نیوکې روانې دي. جنرال حمید فیض آباد درنه ختمولو کې رول لوبولی وو. سیړونکو وایي دا د فوز لخوا ښکاره پیغام دی چې دلته به حتمی فیصلې هم دوی کوي.
هغه کومه فیصله چې قاضي فیض ټاکلې ده دا یو شیشه دی خلکو ته یو آینه دی خلکو ته خودل دي چې دا په حقیقت کې کته سودا کولی شي موږ دام کولی شو.
او په پاکستان کې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد ځانګړی کمپاین پیل شوی.
د پښتونخوا په نهانو ضلعو بنو، ډی خان، لکی مربر، ټانګ، شمالي او جنوبي وزیرستان، شانګلا، بونیر او تورغر ضلعو کې یو لس لکه څلور زره او دیرش ماشومانو ته د پولیو نه بچ کوونکي ویکسین ورکول هدف وي.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د لسو ورځو وروسته ګرځبندیز لرې کړی شوی دی. د تیرو دریو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو باندې د یاد ګرځبندیز پر ضد کمپاین روان و. د شمالي وزیرستان انتظامی ویلې په سیمه کې لګیدلی ګرځبندیز لرې کړی شوی خو د شپې پر مهال د ماښام نه تر سهار به کرفیو پر ځای وي.
د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی نوی مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د ټاکنې وروستو په سوشل میډیا په دې سخت تنقید روان دی او د تنقید سبب د اسلام آباد فیض آباد کې د تحریک لبیک احتجاج ختمولو کې د جنرال فیض سیاسي کردار دی. جنرال فیض په داسې حال د استخباراتي ادارې مشر ټاکل شوی چې فیض آباد درنې فیصله لیکونکي د سترې محکمې یو قاضي جسټس فیض عیسا پر ضد حکومت ریفرنس جوړ کړی دی. جسټس فیض په فیصله کې په فوزي مشرانو امر کړی و چې هغه فوزي افسرانو پر ضد د کاروایي وکړي چې سیاسي چارو کې لاس لري. سیړونکي وایي د جنرال فیض آی ایس آی مشر ټاکلو مقصد د فوز لخوا ښکاره پیغام دی چې دلته به حتمی فیصلې هم دوی کوي. بلخوا اسلام آباد کې تیره شپه د ټولنیز رابطو فعال او بلاګر بلال خان د نامعلومه تنانو لخوا وجل شوی دی. د خیړخه فکر بلال خان په داسې حال کې وجل شوی چې د قتل نه څو شېبې وړاندې هغه د لیفټیننټ جنرال فیض حمید د آی ایس آی د نوي مشر په ټاکل کېدو د ملنډو نه ډک یو ټویټ کړی وو.
په پاکستان کې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد ځانګړی کمپاین پیل شوی. د پولیو پر ضد ځانګړی تازه کمپاین به د خیبر پختونخوا په بنو، دیر اسماعیل خان، لکی مروت، ټانګ، شمالي او جنوبي وزیرستان او ورسره په شانګلا، بونیر او تورغر ضلعو کې کیدای شي.
په یو تاریخي پرمختګ کې به سبا له د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره د 1.2 روپو ډومبنې بجټ وړاندې کیږي خو د قبایلي ضلعو نمائندګي کوونکي به پکې هیڅوک هم نه وي. خیبر پختونخوا کې زم کې دو پس د جولای پړمبنی هفته کې هلته د صوبایي اسمبلی انتخابات پایني توګه کېدل خو دغه انتخابات هم د خیبر پختونخوا حکومت په خواست الیکشن کمیشن د 13 ورځو د پاره ځنډ ولیدي.
د ایران د اټومي انرژي ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ ویل دغه هیواد به ډیر ژر د یورانیم د غني کولو له هغې اندازې څخه زیات یورانیم غني کړي کوم چې د 2015 کال په اټومي تړون کې راغلی و. بهروز کمال نووندی ژورنالیستانو ته وویل د بډایه یورانیم کچه به د جون په 28مه نیټه له 300 کیلوګرامو څخه واوړي.
اسرائیل د یهودیانو یوې آبادۍ له د ټرمپ غونډې نوم ورکړی دی. د ټرمپ نوم زیاتره په اوچتو هوټلونو، د لویو دفترونو په ودانو او د ګولف لوبې په میدانونو لیدل کیږي خو اوس د اسرائیل په ګولان هایټس یا جولان غونډۍ کې د یهودیانو وی آبادی ته د ټرمپ نوم ورکړی شو. په رسمي توګه به د غزې د ټرمپ غونډې په نوم پیژندل کیږي.
په نړیواله توګه د لیبیا پیژندل شوی لمړی وزیر وای دی به د واک پر سر یو ځل بیا له خپل سیال سره خبرو ته کیننی. فایز السراج رویټرز خبری رسنۍ ته ویلي دی له دغه کس سره خبرو ته ځکه نه کینی چې د سیاسي بهیر لپاره یو شریک نشي ګڼل کېدای. السراج او جنرال خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه د ترابلس ته نیولو لپاره په خپلو کې د پلازمینې په لمنو کې جګړه کوي چې له امله یې په زرګونو ملکیان بے کوره شوي دي.
د هانګ کانګ جمهور پلوه جوشوا وانګ هم په هغه احتجاجونو کې برخه اخیستلې ده چې غوښتنه کوي د ښار مشر کیری لام دې خپله څوکۍ پرېږدي. جوشوا وانګ دوه میاشتې جیل کې قید تیرولو پس نن چې کله راخوشې شو نو ویل د چین سره لانجمن قانون پر سر به ډېر زر نورو احتجاجونو کې هم برخه اخلي.
او د سعودي عربستان هغه تنکی ځوان چې د شیعهګانو تر مشرۍ لاندې لاریون کې یې د یو ماشوم په توګه برخه اخیستې وه او د تیزندۍ له سزا سره مخ و، هغه به اوس نه تیزندۍ کیږي. مرتضی قریرس دیارلس کلن و چې په 2014 کال کې ونیول شو، هغه به اوس د تیزندۍ پر ځای په 12 کال بند باندې محکوم وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوردونکو، په پاکستان کې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د پولیو پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی چې د ډیوی خبریال حمید الله پرې د راپور استولی.
چارواکي وایي د ګل د ورځې نه پیل کېدونکې د پولیو د مخنیوي د خصوصي مهم کې بعد د پښتونخوا په نهنو ضلعو بنو، ډی خان، لکی مرور، ټانګ، شمالي او جنوبي وزیرستان، شانګلا، بونیر او تورغر ضلعو کې یو رس لکه سلور زره او دریش ماشومانو ته د پولیو نه بچ کون کی ویکسین ورکول هدف وی. د سیمو کې پر وسته کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ دا مهم به د هیواد په نور صوبو کې په سلور دریش ضلعو کې هم روان وي. په 28 اپریل د پیښور د پیښو وروسته د انکاري والدینو د شمیرې زیاتوالی چارواکي اندېښمن کړي او د پولیو د مخنیوي دپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر بنیتا ویلي دې مهم کې بعد انکاري والدینو خلاف کاروایی نشي کولی. د پولیو د پروګرام تکنیکي ویان ډاکټر امتیاز علي شاه وایي بابر بنیتا مطبوعاتو ته ویلي د انکاري والدینو پر ضد د کاروایۍ نه کولو له وجې یوازې په بنو، لکی مروت او شمالي وزیرستان کې 50,000 والدین دا انکار کولی شي. خو د بنو کمشنر عادل صدیق وایي دوی به انکاري والدینو د رضا کولو ټولې نورې طریقې کاروي. ماهرین وایي د پولیو په خریدو کې یو غټه وجه د ویکسینو نه پاتې کیدونکو ماشومان او د والدینو انکار دی. صحیح ماهران وایي هم د دې ویکسینو له وجې د نورې ټولې نړۍ نه د پولیو ختمون شوی دی او والدین دې د پولیو د ویکسینو پر ضد منفی پروپاګندې ته غوږ نه نیسي. دا کمپین په داسې مهال کیږي چې نن د ګل په ورځ د بنو نه سخت کال شپږم بنو سي ماشوم پولیو ټول عمرې رنځولې. دا د پښتونخوا سخت کال 13 پښتون ماشوم دی او د هیواد 43 ماشوم دی. په هنګو، شانګلا، بونیر، باجوړ، ډی خان او خیبر ضلعو کې هم یو ماشوم او په میرعلي کې درې او په میرانشاه کې دوه ماشومان سخت کال پولیو وهلي دي. حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدئ او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.dw.org. www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان مخالفه سیاسي ډلو پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز لخوا مشرانو پرون یو غونډه کړې وه. په دې باندې رضا شوی وو چې دوی ته د موجوده حکومت پر ضد یو ائتلاف جوړول پکار دي، او دا ائتلاف په دې هم ضروری دی چې موجوده حکومت کم بجټ وړاندې کړی دی، د هغې بجټ د منظورۍ مخه ونیولی شي، ولې چې دوی ګڼي دا د خلکو د پاره بجټ نه دی. په دې موضوع باندې چې دغه ائتلاف په موجوده حکومت ته څومره چیلنجونه او څومره مشکلات جوړ کړي، خصوصا په داسې وخت کې چې د بجټ منظوري وخت دی، نو په دې موضوع د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه د څېړنکارانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه رپورټ واورو.
تیر ورځ د پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بټو او د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ترمنځ ملاقات کې پارلیمان کې حکومتي بجټ منظورېدو مخه نیولو پریکړه شوې و. دغه دوه لوی مخالفه سیاسي ګوندونه د اعتصاب ملي ادارې لخوا حکومت مخالفه سیاستمدارانو د گرفتارو په ضد د پارلیمان بجټ غونډه کې په امروزه بنیاد احتجاج کوي چې لکه بلې د پارلماني روایتو په پرتله حکومتي بجټ قانوني مسوده باندې د تیر یوې اونۍ راهیسې بحث هم نه دی پیل شوی. مخالفه ګوندونه د اسمبلی غړي او پخوانی صدر آصف علي زرداري او د پښتون ژغورنې غورزنګ سره تړاو لرونکي محسن داوړ او علي وزیر بجټ غونډې ته د رابللو غوښتنه کوي، او داسې نه کېدلو په سر دوی د اسمبلی سپیکر باندې خپل فرض نه پام اړولو تورونه لګوي. ناست حکومت ته د ملي اسمبلی نه بجټ قانوني مسودې منظورې لپاره 302 غړو باندې ګډ ملي اسمبلی کې ساده اکثریت یعنی 102 غړو حمایت پکار وي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمیره دا وخت 155 او د اتحادي ګوندونو د غړو سره د اکثریت 103. خو په دې کې یو اتحادي ملت پاله بلوچستان نشتل ګوند خپلې غوښتنې نه پوره کېدو په سر حکومتي بجټ په حق کې ووټ ورکول نه انکاري دی. بل خو د مخالفه ګوندونو غواخونو ته په جواب کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس آشکاوان د حکومتي اکثریت داوا کړې ده
عوام ان کے ساتھ نہ باہر نکلیں گے، عددی اکثریت کے بل بوتے پہ ہم بجٹ بھی پاس کرائیں گے. بجٹ اس ملک کی ایک آئینی ضرورت ہے اور بجٹ پاس کرنا اس پارلیمنٹ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے.
دا وای چې حکومت به ډیر په اسانتیا سره د ملي اسمبلی نه بجټ منظور کړي او د فردوس آشکاوان په خبره بجټ پاس کول د پارلیمان فرض جوړیږي. خو دې سره مرکزی وزیر مخالفه ګوندونو د قانوني مسودې په لار کې خندان اچول غیر دستوري هم ګرځولې دي. که څه هم د بلوچستان نشتل ګوند د څلورو غړو د حمایت نه ملاوېدو باوجود د حکومت او اتحادي غړو شمېرې 106 جوړیږي. خو څېړنې وایي چې که د حکومت نور اتحادي یعنی MQM GDA یا باب نومې ګوندونو کې یو هم په شاشنو بیا د حکومت لپاره بجټ منظورول ناممکنه دي. او داسې حالاتو په هکله قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور وایي چې بیا به د تحریک انصاف لپاره د واک پرېښودو نه علاوه بله کومه لار نه وي.
سمپل میجارټي که د ګورنمنت وي او پاک هاوس کې هغه وخت وي او هغه کاونټ کې حصہ واخلي او حکومت سمپل میجارټي کې اوګټي نو هم بجټ پاس شو هغه په یو ووټ هم فیل شي. بجټ ناکامي چې ده د حکومت فیلی وي دنیا کې خدا سے شوي دي چې بجټ کا ناکامیابه شي نو حکومت ریزاین شي.
ملی اسمبلی کې د لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند 70 او بل لوی مخالف پیپلز ګوند 45 غړي دي، او د متحده مجلس عمل 14 او د عوامي نشتل ګوند د یو غړي حمایت سره دغه شمیرې د 150 اوړي. د پاکستان په ملي اسمبلی کې د آزاد غړو شمیره دا وخت 40 ده. چې پکې د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکي د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم شامل دي. د پاکستان په سینټ کې بیا واکمن تحریک انصاف ګوند په ښکاره اقلیت کې دی او دغلته حکومت مخالفه پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند اکثریت لري، چې لکه بل یې په سینټ کې د حکومت لپاره د بجټ قانوني مسوده منظورولو کې خنډان رامنځته کیدل باوري دي.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی و چې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ نن د ګډو ګټو د شورا یو غونډه جوړه شي، خو دغه غونډه اوس ځنډیدلې ده او د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ سینیټری ستر ایاز هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پام وکړئ په دې اړه لسیمې د الیاس خان یو راپور ده.
دغه د شریکو مفاداتو کونسل یا سی سی آی غونډه چې د ګلپورز لسنیمی بجې اسلام آباد کې ارابلل شوې وه، چې په دغه غونډه کې ګډون دپاره د سلور وړ صوبو اعلی وزیران او د وفاقي کابینې ځنې غړي هم راغوښتي شوي وو، خو یو وار بیا د مرکزي حکومت په امر دغه غونډه وځنډول شوه. ملت پال سیاست مدار افراسیاب خټک وای د شریکو او ګټو کونسل یو داسې آئینی حیثیت لري چې د اطلسم آئینی بدلون وروستو په نوي ورځو کې دننه مرکزی حکومت د دې غونډې سرته کولو پابند دی او کچره داسې و نه کړې شي نو د آئین څخه سرغړونه ګڼل کیږي.
مرکزی حکومتونه چونکې دا وفاقي نظام کمزوري دي یا صوبایي خودمختاري ته ډېر قایله نه وي، نو هغوی دا غونډې ځنډوي او بانې په یو بانه په بله بانه، ځکه چې دا غونډه وشي نو دې کې صوبو نقطه نظر واورېدلی شي او دې صوبو په ګډون فیصلې وشي. مرکزی حکومتونه اکثر غواړي چې صوبایي حکومتونه په فیصلو کې ګډ نه کړي ځان ته، نو هغوی بیا دا غونډې چې رپټېږي رپټېږي نو نن هم دغه فیصلې، نو دا یو قسم ته د آئین خلاف ورزي ده چې دا په درې میاشتو کې دننه او دا ډېر لازمي خبره ده، ځکه چې دا وفاقي نظام دی. وفاقي نظام مطلب دا دی چې مرکز او صوبې په ګډه ریاستي نظام چلی.
د شریکو او ګټو کونسل په دغه غونډه کې چې د مالی وسیلو ویش او صوبو خپلمنځي او مرکز سره موجود ځنې نورو برخو په حق لا پریکړو تمه وه. سړنکار پروفیسر اجاز خټک په وینا د شریکو او ګټو کونسل غونډه نه سرته کېدل د وفاق او صوبو دواړو د پاره ښه نه ګڼل کیږي.
د شریکو مفاداتو کونسل یا سی سی آی چې یو آئینی شورا ده، خو تر اوسه د دغه شورا دپاره کوم ځانګړی دفتر هم نه دی ورکړل شوی. یاد دی وی د اطلسم آئینی بدلون وروستو دغه آئینی شورا غونډه په دریو میاشتو کې دننه سرته کول لازم ګرځول شوی، خو د مرکزی حکومت له لوري ویل شوی د قومي سملای د بجټ د غونډې او د ځنې نورو بوختیا له امله د شریکو ګټو کونسل دغه غونډه ځنډول شوې ده. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا خبره به وکړو. وست پاکستان د اقتصاد د ایشین ډیولپمنټ بینک چې پاکستان ته به د بجټ کې د مرستې د پاره د 3.4 بلیون ډالرو مرسته کوله د پاکستان سره. اوس د دې فیصلې نه یا د دې خبر نه پر شا شوې ده دغه مسله څه ده؟ په دې اړه د ډیوا خبریال الیاس خان رپورټ تیار کړی.
آسیائی پرمختیا بینک د پاکستان حکومت لخوا د بجټ سپورټ یا ملاتړ په مت کې د 3 اربع او 40 کروڑ ډالر ورکولو اعلان نه ځان ډډې ته ساتلی دی. د ډان اخبار د رپورټ تر مخه د خالی په ورځ 2 اعلی حکومتي چارواکو د منصوبه بندۍ وزیر خسرو بختیار او مشیر خزانه حفیظ شیخ اعلان کړی و چې ایشین ډیولپمنټ بینک به اقتصادي اصلاحات پر ځای کولو او اقتصادي استحکام په غرض د بجټ مرستو کې پاکستان ته 3 اربع او 40 کروڑ ډالر امداد ورکوي. خو بلخوا د ای ڈی بی دفتر د اتوار په ورځ بیان ورکړو چې پکې د حکومت لخوا د ذکر کړی شوی د بینک مالی مرستو د اعلان نه الا تعلقي اختیار کړه. د بینک وینا ده چې د بینک او پاکستان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي او چې کله د دې تفصیلات او حجم فیصله وشي نو دا به د ای ڈی بی انتظامیه او د بورډ آف ډایرکټر ته د منظورۍ لپاره وړاندې کول شي. ډیوا ریډیو چې د اقتصاد پوه او سینیئر جرنلسټ ایشان حیدر نه وپوښتل چې د ایشین ڈیولپمنٹ بینک لخوا پسندستی توګه داسې بیان راتلل څه په ګوته کوي چې آیا دې کې څه تکنیکی مسائل دي او کنا د دې څه سیاسي محرکات هم دي. نو هغه وایي
جب تک یہ تمام چیزیں گٹھی سلجھے گی نہیں، مطلب پانی اور باقی جو امریکن خدشات انحصار کرتے رہے ٹرمپ، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک اپروول ہوگی، اور جب آئی ایم ایف کی اپروول
ترکوں میں پورے چیز دا ایف اے ٹی ایف اور امریکی خدشات خاص کر دا پاکستان چین په حواله سره دی او دا نوی لری کړی شوی نو تر هغه پورې د آی ایم ایف د قرض منظوری به هم نه کیږي، او چې کله د آی ایم ایف نه منظوري راشي نو بیا به د نورو مالیاتي ادارو لکه ایشین ډیولپمنټ بینک او ورلد بینک نه هم منظوري وشي، ولی چې دا هر څه یو بل سره تړلی دي. سیشان حیدر زیاته کړه چې دا صرف یو اقتصادي پیکیج نه بلکې پکې سیاسي معاملات هم شامل دي. بلخو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ فردوس حسین وایي چې تکنیکی معاملو نه زیات هر څه سیاسي حیثیت لري.
اوس دا راغلی چې آیا د پاکستان نه اغید چین خلاف یا د چین متعلق تقاضی خونیشتا څنګه د افغانستان تقاضو کو پاکستان ډیر حدا پر خپل کوشش کی چې امریکا او دا مخکې دا پالیسی چې امریکا دی په دې چې کړ دینو پاکستان هم دا و چې امریکا د افغانستان پی دغه ما په خیال خو امریکای لا وطن د افغانستان نه غټه مسله یي خدای غټه مسله دی وخت چې څنګه دا نو هغه د چین سره مقابله دا د تجارتي لارې کوم دی او دا غي کانی می کوم په بار روانه ده هغه دا غي هغه رفتار په مزه کول دي
بلخوا د ډان اخبار د رپورټ تر مخه ایشین ډیولپمنٹ بینک د معاشي اصلاحاتو پروګرام لپاره د بجټ مرستو په مت کې ورکولو دا قرض د آی ایم ایف $6 بلین بیل آؤٹ پیکج سره هم تړلې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو اسلام.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadewanews.com here in Akai.
ترنو قدرمن اردوونکو، بیا هم د بجټ یا بودیجې پر مسله پاتې کیږو. ټاکل شوې ده چې د خیبر پختونخوا د صوبې بجټ به هم اسمبلی ته سبا یعنی د سه شنبه یا نهې پورز باندې وړاندې شي. دا په داسې حال کې چې دا لومړی ځل ده چې قبایلي زولې هم د خیبر پختونخوا سره یو ځای شوي دي، او په دغه بجټ کې 122 اربع روپۍ دوی ته هم ځانګړې شوي دي. په بجټ باندې به په داسې حال کې خبرې کیږي چې تر اوسه پورې قبایلي سیمې خپل ځان ته لا تر اوسه پورې منتخب وکیلان نه لري. صادق قسم شاپری دا راپور لري.
د قبایلي علاقو په تاریخ کې په لومړي ځل د دې علاقو ترقۍ لپاره سالانه بجټ یا بودیجه به صوبه خیبر پختونخوا اسمبلا کې سبا وړاندې کیږي. په صوبه خیبر پختونخوا کې زمشوي د قبایلي ضلعو لپاره به 122 اربع روپۍ سالانه بجټ د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. خو لبد مرغه د نور علاقو ام پی ایس با د خپل علاقو او د خلکو ضرورتونو مطابق په بجټ بحث کوي، خو د قبایلی ضلعو په دې اسمبلی کې سنمایندګي نشته. آیا د قومي اسمبلی د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي غړو نه په دې بجټ باندې څه مشوره او صلاح شوي؟ د کرمې ایجنسۍ ضلع سره تعلق لرونکي ایم این اے ساجد توري وایي،
په دې باندې موږ ډېر افسوس خبره کوو چې کم 148 بلین روپۍ دوی دایي چې مونږ سره خبرې روانې دي، مطلب فیلډر حکومت چې مونږ ورکوو نو هغه کې مطلب دی چې مونږ ته دا کلیئر نه دی د کومې پیسې دوی ورکوي، دا کم مت کې ورکوي. دوی صرف مطلب دی پرنټنګ کې راغلي دي، بک کې راغلي دي، نور هیڅ ډیټیل ورسره نشته. دي دی حوالے سارا پی ٹی آئی والا نہ ورکا دے اور دوی تو دی باندې مشورہ نہ کئی، مونږ سره خبر نہ کئی، بالکل به دی مونږ باندې مخالفت هم کو اور دی باندې مونږ سره مطلب دے فلور باندې خبره کو شو دا مونږ ټول کو.
یو سیدون کې ذوالفقار علی وای د بلدیاتی او د صوبایي نمائندګۍ په غیر موجودګۍ کې څنګه مخکې به د قبایلی علاقو بجټ سرکاري افسرانو جوړولو دا ځل به هم داسې کیږي.
پوری دا ډیره د افسوس خبره ده چې د کال نه زیات وخت شو چې مرجر شوی دی، نور اکټیویټیز هو گورنمنٹ کی هو توقع دا و چې دې ځلې چې کوم بجټ دی دا و پروینشل اسمبلی صوبائی اسمبلی کې پیش کیږي. اوس یو علاقې ته یو غټ فنډز ورکوي، دغه نمائندگان الته نشته، هغه باندې و بحث څو کوي، نه صوبائی اسمبلی کې نمائندگی شته، نه په قبایلی سیمو کې بلدیاتی شته. دا مکشانی طریقې کار شو لکه مخکې به داسې کیدو چې د مرکزی حکومت نه به یو ون لائن بجٹ برالو بیوروکریسی تب حوالہ شو اغوی به ال تکي اغه کول استعمال والو تپوس به نو دی زلی تا اغه چي دے اماونت زیات شوه دے دا 162 بلین دے او بیام دا د بیوروکریسی په تروب استعمالیږي.
د بجٹ سرکاري دستاویز تر مخه یو سل 22 ارب روپو کې 22 ارب روپۍ سرکاري خرچو کې په کار راوستل کېږي او باقي 100 ارب روپۍ به ترقیاتي منصوبو باندې خرچ کېږي. د بجټ دستاویز ښایي چې سخت کال سالانه ترقیاتي پروګرام کې د 40 کروڑ روپو سره په کرمې ضلع کې د یو میډیکل کالج منصوبه، د 48 کروڑ روپو سره سویلي وزیرستان کې مکین کې یو 6 کیلومتره سړک، سو 48 کروڑ روپو سره جنوبی وزیرستان کې یو بل سړک، او 100 کروڑ روپۍ سره شمالي وزیرستان کې یو بای پاس سړک، او 90 کروڑ روپۍ تل او میرالی ترمنځ یو سړک جوړولو لپاره کې خودلې شوې دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا وزو وس بلوچستان ته چرته کې چې په ولاړو فصلونو باندې د قاتی املخانو حمله شوې ده او فصلونو ته زیان هم رسول شروع کړی دی. د ډیو خبريال حمید سمسور په ریپورت تیار کړی.
د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د بلوچستان د رخشان ډیویژن، چاغي، نوشکی، خاران، واشک او دغه ډول د مکران ډیویژن گوادر کیچ کی کروندګر وی چې د دوی فصلونه لمله خو ځخه اغیزمن سوی دي. په دغه سیمه کې زیات شمیر کروندګر خورما، اندوانی، خټکی، سپیشت کرلی وی چې ډیر سخت زیان ورته رسیدلی دي او دغه ډول میوه او سوزی هم تبا کړی دي. د کیچ او کروندګر وی
یہ ٹریڈیشنل مدد جو ہے اس نے تباہی مچائی ہے ہمارے علاقوں میں، جتنے بھی فصل تھا سارے فصلیں ختم ہوئے.
ملک خزمش پسیمہ کی ناورین رامستہ کڑی دی سے چمر فصل نہ ہو اغای ختم کر دل جان د دشت اوسې دون کې دی. وی چې د دوی د کروندې مزکه په سارا باندې بدله سوی ده. د حکومت له ګامونو زخه د ډاډا نه دی.
بلنور دشت فصلات درخت وغیرہ کجوروں کو بھی کہہ رہے ہیں، کہیر کہتے ہیں جو ہم چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے مال مویشیوں کے لیے، ان کو بھی کہہ رہے ہیں. اپیل ہے سرکار سے ان کی تدارک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں.
پا بلنگور دشت کی پسلونا درختی خورمایا و خوڑلے واشچی مجھ دا چاروی لپارا کرولی و آغایا ہم و خوڑل زمور لاکمت زخ خواست دی سی دا دی دا مخنیوی لپارا دی یو چوکی. د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګې ډایرکټر عارف شاه ویل چې د ملګرو ملتونو د کرو کروندې او د مرکزی حکومت د زراعت او د خوراک د ادارې له لوري د اپریل په میاشت کې د بلوچستان په 26 سیمو کې په ترسره سوي سروې کې د ملخو د پیدا کېدو خبرداری ورکول شوی و. اوس حکومت د دې د مخنیوي لپاره سپری پیل کړی ده.
په بلوچستان کې کم نقصانات یعنی په واشو کې 24000 هکټیرا دا ایریا ډیمیج ده. په دې کې زیاتره پالیزات، کپاس، پمبه چورتوای او پیاز دا سبزیانی زیات متاثر شوی دي. خاران ضلع څخه تقریبا تر 9000 هکټیرا دا متاثر ده. کولانچ ایریا کې زیات نقصانات شوی دي. فیډرل پلان پروټیکشن اولا وار د 2015 ګاډیان رااله چې سروې هم کوله، سات سات او سپری هم کوله. تقریبا تر 15000 هکټیرا زیات ایریا پر دې باندې دوی سپری کړی ده. د مکران ډیویژن تقریبا تر 80% ایریا دا کلیر ده، یعنی پر دې باندې موږ دا کنټرول مېر اخیسی دي.
سید عارف شاه دا خبره کوي چې دلته ځینې خوندونه هم موجودیت لري.
ریل سیول ایویشن اتارټیز خبر ریکوست پلیس کی چې تاسو موږ ته اجازه راکړه چې موږ دلته ایریل سپری وکړو، لیکن دې دا اجازه نامه دوی ته نه ملاسته. پلان پروټیکشن ډپارټمنټ د 2 کروڑ روپۍ قدر ډیمانډ هم کړی دی د مشینری لپاره او د سپری لپاره. دا کوم ایریا چې د چالت فیډرل پلان پروټیکشن دی رسیدلی چې په کې دال بد دی، خراب دی، پنجګور دی، خاص کر واشو کې ایریا دا. نو باید چې دا پر وخت باندې دې خوب سپری وسی.
کروندګر وی چې ملخ په 1916 زخه بیا د 1910 په لسیزه کې راغلی وو. په 1990 کې هم راغلی وو. د اغوش میره ډیره کم وو. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوری ریډیو ټلویزیون، کوټه.